د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
درنو قدر من اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو دا سہار مو پخیر ز مجاہد جواد یم نن د شنبې خالي ورځ د 2019 کال د اگست د میاشتې 24 نیټه ده. په خبر پښتونخوا کې د سهار شپږ، په کابل کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ سوداګریزه جګړه د جمعې په ورځ نور هم توده شوې ده او ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې په چینایي توکو به نور ټکسونه هم ولګوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرله پسې په درېمه اونۍ هم د هند د هغې پرېکړې پر ضد لاریونونه روان دي چې د کشمیر نیمه خپلواکه حیثیت یې پای ته ورسوه. او له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د پیسو د غیر قانوني انتقال د څار ادارې یا FATF آسیایي ډلې د اسلام آباد لخوا له ترهګرو سره د مالي مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال پر ضد د ډاډ وړ ګامونو د نه پورته کولو پر سر پاکستان د سختې څارنې په نوم لړ کې اچولی دی. او اوس هم بشپړ خبرونه. د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ سوداګریزه جګړه د جمعې په ورځ نور هم توده شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په چینایي توکو به نور ټکسونه هم ولګوي، وروسته له هغې چې چین د جمعې په ورځ د 15 بلیونه ډالرو په ارزښت امریکایي توکو باندې نور ټکسونه ولګول. نو ټرمپ وویل دی به د چین د 250 بلیونو ډالرو توکو باندې ټکس له 15% څخه 1.5% ته لوړ کړي. هغه وویل د ټکسونو دغه نوی زیاتوالی به د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه پلی کیږي. همدارنګه ټرمپ په ټویټر باندې اعلان وکړ چې د 300 بلیونه ډالرو په ارزښت په پاتې نورو توکو به د سپتمبر په لومړۍ نیټه ټکسونه له 10% څخه 15% ته لوړ کړي. د هند د ولکې لاندې کشمیر کې پرله پسې په درېمه اونۍ هم د هند د هغې پرېکړې پر ضد لاریونونه روان دي چې د کشمیر نیمه خپلواکه حیثیت یې پای ته ورسوه. رویټرز خبري دروایي د هند امنیتي سرتیرو د کشمیر مرکزي خاص رینګر کې په هغو مظاهره شیانو اوښکې بهوونکي ګازونه کارولي چا چې په هندي سرتیرو کاڼي ورول. رسنۍ وایي هندي سرتیرو سوارا ښار ته د ورتللو هڅې کولې، چیرې چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي پر ضد په سوونو خلکو مظاهرې کولې. مظاهره چیانو به په هندي سرتیرو او پولیسو کاڼي ویشتل چې په ځواب کې هندي سرتیرو په هغوی اوښ کې بهوونکي ګازونه او د مرچو سپری وشیندلې چې له امله یې یو شمېر مظاهره چیان ژوبل شوي هم دي. له ترهګرۍ سره د مالي مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې یا FATF آسیایي ډلې د اسلام آباد لخوا له ترهګرو سره د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال پر ضد د ډاډ وړ ګامونو د نه پورته کولو پر سر پاکستان د سختې څارنې په نوم لړ کې اچولی. د FATF آسیایي ډلې د استرالیا په کینبرا ښار کې د 2 ورځو له غونډې وروسته ویلي پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د دوی په سفارشونو له 3 څخه په 3 برخو باندې عمل نه دی کړی. FATF وایي پاکستان به په 6 میاشتو کې دننه د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د مخنیوي لپاره پورته کړو ګامونو رپورټ وړاندې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د هند سره د پاکستان د تاوتریخوالي او سوداګرۍ د تړلو باوجود با د افغانستان سوداګریزو ټرکونو ته اجازه ورکوي چې د واګه په پوله د هندوستان د اتاری پوری لاړ شي. شاه محمود قریشي دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پوهانو او پخوانیو مشرانو ترمنځ د دریم پړاو یا ټریک 2 د غونډې پر مهال کړې ده. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپل خبر کې ویلي پاکستان به د افغانستان ټرکونه چې هند ته مالونه وړي نه ودروي. په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د سوریې حکومت چې د روسیې لخوا ملاتړ کیږي په ادلب کې د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي چې له دې سره به د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې د ازمیخت لاندې راشي. انقره چې د دغو یاغیانو ملاتړ کوي د دغو بریدونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې له دې سره بشري ناورین رامنځته کیدای شي. په ادلب کې د دمشق لخوا د عملیاتو له زیاتېدو سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. اردوغان پوتین ته ویلي دي چې په ادلب کې له اوربان څخه سرغړونه او بریدونه کولای شي ستر بشري ناورین راولي او دا د ترکیې د ملي امنیت په وړاندې ستر ګواښ ګڼل کیږي. مالټا دا منلې ده چې په 350 کډوالو بار خیریه کښتۍ ته اجازه ورکړي چې د دوی له خاورې سره ودرېږي. په دغه کښتۍ کې د سپرو کډوالو په ډله کې 100 ماشومان دي او اکثره یې د سوډان اوسیدونکي دي. مالټا وروسته له هغې یادې کښتۍ ته د درېدو اجازه ورکړه کله چې شپږو اروپایي هیوادونو ده ومنله چې په کښتۍ کې سپرو کډوالو ته به پناه ورکوي. دغه کښتۍ د مدیترانې په سمندر کې دوه اونۍ ګرځېدله او چا ورته د درېدو اجازه نه ورکوله. د فرانسې د خبري رسنۍ د راپور له مخې اوس په فرانسه، جرمني، آیرلینډ، لوکزامبورګ، پرتګال او رومانیا دغو کډوالو ته ځای ورکوي او هیڅ کډوال به په مالټا کې نه پاتې کیږي. او وروستی خبر دا چې شمالي کوریا یو ځل بیا توغندي ویشتي چې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د هغې ژمنې څخه سرغړونه ګڼل کیږي په کومه کې چې دوی ویلي وه د امریکا او د جنوبي کوریا د پوځي تمرینونو څخه وروسته به د توغندیو ازموینې نه کوي. د دغه توغندیو راپور په لومړي ځل د جاپان حکومت ورکړی او دا یې د بلاستیک توغندیو ازموینه ګڼلې. ورپسې د جنوبي کوریا پوځ هم دغه خبر څو دقیقې وروسته تایید کړی. د دې میاشتې په سر کې ټرمپ یو ټویټ کې ویلي و چې د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون ورسره ژمنه کړې ده چې د میزایلو ویشتل به ودروي او خبرو ته به وروسته له هغې راوګرځي چې د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه پای ته ورسیږي. خو شمالي کوریا نه یوازې دا چې خبرو ته نه ده راګرځېدلې بلکې د واشنگټن او جنوبي کوریا پر ګډو پوځي تمرینونو یې نیوکې هم کړې دي. د خبرونو پای.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
ترنو قدر من اوریدونکو لملتیا مو مننه په دې هیله چې یو ښکل ورځ به مو پیل کړی وي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل د واشنگټن او پیکینګ ترمن سوداګریزه جګړه د جمی پورز وروسته له هغې توده شوه کله چې د چین لخوا په امریکا باندې یو شمیر نوي ټکسونه ولګېدل او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په غبرګون کې په چینایي توکو باندې خپل ټکسونه په ځینو برخو کې له 25 څخه و 10 فیصدو ته لوړ کړل او په ځینو نورو برخو کې 15 څخه 15 فیصدو ته. پام وکړئ په دې اړه یو بشپړ راپور ته چې زموږ همکارې منزه شهید چمتو کړی.
امریکا به د چین په یو شمیر مصنوعاتو ټکسونه زیاتوي. دا اعلان د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ وکړ. هم د جمعې په ورځ چین د 15 اویا ارب ډالرو مالیت په امریکایي مصنوعاتو د ټکس یا مالیې زیاتولو اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ وویل چې د چین دغه ګام په سیاسي بنیادونو اډانه لري. د چین د دغه ګام په ځواب کې ولسمشر ټرمپ وویل د اکتوبر د لومړۍ نیټې څخه به د امریکې ته د راتلونکو یو شمیر چینایي مصنوعاتو د ټکس کچه د 25% څخه تر 10% زیاته کړی شي. د دې ترڅنګ ولسمشر ټرمپ په ټویټر وویل چې په ځینو نورو چینایي مصنوعاتو به د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه د ټکس کچه د 10 تر 15% پورې زیاته شي. په چینایي توکو د ټکسونو د زیاتولو نه وړاندې ولسمشر ټرمپ په امریکایي کمپنیو باندې غږ وکړ چې د چین پر ځای د نورو هیوادونو کې د کارخانو جوړولو لارې چارې ولټوي. ولسمشر ټرمپ دا واضح نه کړ چې آیا هغه دا اختیار لري چې امریکایي کمپنیانو ته امر وکړي چې په چین کې د خپل کاروبار ختم کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ امریکایي کمپنیانو ته د دغه ډول امر ورکولو اختیار یوازې په هغه صورت کې لري چې کانګرس په دې اړه قانون جوړ کړي. خو بیا هم ولسمشر ټرمپ په ټویټر خپلو پیغامونو کې امریکایي کمپنیانو ته وویل چې خپل کاروبارونه دي نورو هیوادونو ته منتقل کړي. د جمعې په ورځ د امریکې او چین په تجارتي جنگ کې د زیاتوالي په نتیجه کې په نیویارک کې سټاک ایکسچینج کې کاروبار وغورځېدلو. په امریکایي مصنوعاتو د ټکسونو زیاتولو اعلان د چین د تجارت وزارت د جمعې په ورځ وکړو. وزارت وویل چې د 15,000 نه زیات امریکایي توکي به د ټکس کچه 15 او 10% زیاتوي. چین په کومو امریکایي شیانو یا توکو باندې چې ټیکس زیاتولو اعلان کړی، په کې زرعي مصنوعات، خام تیل، وړې الوتکې او موټرې هم شامل دي. په امریکایي توکو به د چین اضافي ټیکسونه د سپتمبر د لومړۍ نیټې څخه او د دسمبر د میاشتې د 15مې نیټې څخه عملي شي. چین ته د تلونکو امریکایي مصنوعاتو جوړونکي وایي چې د چین د ټیکسونو زیاتوالي اغیز به په امریکایي کاروباریانو وغورځیږي. او د امریکې د تجارت خونې مرستیال صدر ماریان برلینټ وویل چې په کار ده چې چین او امریکا د خبرو د لارې د تجارت په مسله خپل ترمنځ اختلافات ختم کړي، او وویل چې نه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات نور هم خراب شي. د سپینې ماڼۍ د تجارت سلاکار لیری کردلا ویلي دي چې د تجارت په مسله د امریکایي او چینایي مامورینو خبرې دوام لري. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د بی او ای د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې تر دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي خبرې مثبتې دي. هغه وویل په راتلونکي میاشت کې به د چینایي پلاوی د تجارت په لړ کې د امریکې سفر وکړي. څېړونکي باوري دي که چیرې د امریکې او د چین تجارتي جنګ ختم نه شو، نو په ترڅ کې به یې په امریکا که نوی اقتصادی بدحالی یا ریسیشن راشی. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په وبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د وبپاڼې پته ده voadnews.com.
نو قدرمنو اوریدونکو لملتیا مو بیا هم مننه په دې هیله چې خورز ولري، او اوس هم راځو یوې بلې مهمې مسلې ته چې هغه د سیمې پاړه ده. د هند د ولکې لاندې کشمیر کې پرله پسې په درې مونې هم د هند د هغې پرېکړې پر ضد لاریونونه شوي دي چې د کشمیر نیمه خپلواک حیثیت یې پای ته رسولی دی. همدا ډول د لاریون کوونکو لخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې کارنی ورول شوی دی، او پولیسو یا امنیتي ځواکونو بیا په غبرګون کې په هغوی باندې اوښکې بهوونکي ګازونه کارولې دي. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار بختور شایو راپور ده.
د هند ولقې لاندې کشمیر کې پرله پسې په درېیمه هفته هم د هند د هغه فیصلې په ضد احتجاجونه روان دي چې د کشمیر نیم خپلواک حیثیت یې له منځه وړی دی. رایټرز خبري اداره وایي د هند امنیتي عسکرو د کشمیر مرکزی ښار سرینګر کې په هغه مظاهره چانو اوخ کې بیانونکي گیسونه کارولي چا چې په هندي عسکرو کاڼي ورول. مطبوعات وایي هندي عسکرو سورا ښار ته د ورننوتلو هڅې کولې، چرته چې د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي په ضد په سونو خلکو مظاهرې کولې. مظاهره چانو په هندي عسکرو او پولیسو کاڼي ورول چې په ځواب کې هندي عسکرو په هغوی اوخ کې بیانونکي گیسونه او د مرچکو سپریګانې وشیندلې چې پکې یو شمیر مظاهره چیان جوبل شو. تیره اونۍ په سرینګر کې چې د مسلمانانو اکثریتي ښار دی، مظاهره چیانو د ملګرو ملتونو د هند او پاکستان د پوځ د سار ډلې یا یو این ایم او جی آی پی د دفتر په لور د احتجاجي لاریون غږ کړی. ملګرو ملتونو دغه دفتر په کال 1951 کې د کشمیر په سر د هند او پاکستان د لومړی جنگ وروسته جوړ کړی و چې په سیمه کې د ډزبندۍ څارنه کوي. دا لومړی ځل دی چې د کشمیر بیلتون خواخو د هندوستان نه د کشمیر د بیلودو غوښتنې د ملګرو ملتونو د دفتر وړاندې کړي دي. د کشمیر سورا ښار د جناب صاحب جماعت سره نږدې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ ځانختې شوي، خو رایټرز خبري اداره وایي د جمعې په مونځ کې د جناب صاحب په جماعت کې امام د ازادۍ ناره ووهله، او بیا د پاکستان زنده‌باد نارې هم پورته کړې چې ورسره په جماعت کې ناستو مقتدیانو هم په یو آواز د پاکستان زنده‌باد نارې ووهلې. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د اگست په 15مه نیټه د خپلې ولقې لاندې کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړی، او په کشمیر کې هر ډول مواصلات یا تګ راتګ هم تړلی دی چې په ضد یې د بشري حقونو ډلو سخت غبرګون ښودلی. پاکستان ویلي د هند د دغې فیصلې په ضد به هلې ځلې دوامداره ساتي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو سره د کشمیر په کشاله په ټلیفون خبرې اترې هم کړي، او ویلي دي راتلونکې اونۍ به په فرانس کې کیدونکې د وو صنعتي هیوادونو یا جی 7 په غونډه کې د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم په کشمیر خبره کوي. په داسې حال چې د هند د ولقې لاندې کشمیر کې له تیرو دریو هفتو راهیسې هندوستان هر ډول مواصلات تړلي، او مطبوعات وایي نږدې 6 لک هندي پوځیان او پولیس د کشمیر په لارو کوڅو کې غزمې کوي. د قتل عام د سار نړیوال ادارې جینوساید واچ 13 ورځ په ملګرو ملتونو غږ کړی و په کشمیر کې د هند لخوا د ممکنه قتل عام مخنیوی دی وکړي، چرته چې د دغې ادارې د رپورټ تر مخه هندي پوځونه د ځایي خلکو سره جنسي تیری کوي او د عام ولس په ضد یې تشدد تود کړی دی. خو هند دغه تورونه ردوي چې ګنې د دوی عسکر په تشدد یا جنسي تیریو کې ککړ دي. په کشمیر کې له 3 هفتو راهیسې د هند په ضد احتجاجونه روان دي. په عین حال کې ځینې هندي رپورټونو د نامعلومه هندي چارواکو له خولې ویلي د افغانستان نه ترهګر هند ته د ورننوتلو هڅې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د هند دغه تورونو ته په ځواب کې په ټویټر ویلي داسې امکان دی چې هند د کشمیر نه د نړۍ د پام اړولو لپاره جالي پوځي عملیات وکړي. وزیر اعظم عمران خان دغه تبصره په داسې حال کړی چې ملګرو ملتونو په هندي حکومت غږ کړی په کشمیر کې د خیال د ازادۍ په ضد بندیزونه دې زر تر زره لرې کړي او د پرامن مظاهرو لارې دې نه نیسي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې د هند نه غوښتلي چې په جموں او کشمیر کې د مواصلاتو تړل ټول اولس ته د سزا ورکولو برابر خبره ده، چا چې هیڅ ډول جرم نه دی کړی، او زیاتوي د هند لخوا روان زور زیاتیا به په سیمه کې روان کړکېچ نور زیات کړي. د جموں او کشمیر دوه لوی هسپتالونو نه اخیستل شوي شمیرو تر مخه تر اوسه د مظاهره چیانو د چقولو په پیښو کې 152 کسان جوبل شوي دي. پاکستان په نړۍ غږ کړی د کشمیر د مسلې په سر دی د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي. وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښودلی د کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ جنگ کېدای شي. نوموړي ویلي د هندوستان سره به د کشمیر په سر هیڅ ډول خبرې اترې نه کوي.
له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د پیسو د غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف ای ټی اف آسیایي ډلې د اسلام آباد لخوا له ترهګرو سره د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال پر ضد د ډاډ وړ ګامونو د نه پورته کولو پر سر دغه هیواد یعنی پاکستان د سختې څارنې په نوم لړکی اچولی. په مکړی په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر یو راپور ده.
د اف ای ټی اف آسیایي ډلې د استرالیا په کینبرا ښار کې د دوه ورځو د غونډې وروسته ویلي پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د دوی په سفارشونو کې په سلورو کې درې برخو باندې عمل نه دی کړی. اف ای ټی اف وایي پاکستان به په شپږو میاشتو کې دننه د ترهګرو سره د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي لپاره پورته کړی شو ګامونو رپورټ یو ځل بیا په اکتوبر کې وړاندې کوي. د پاکستان سره سره چین، چینایي تایپی، فلیپائن، هانگ کانگ او سلیمان جزیره کې هم د پیسو غیر قانوني انتقال او ترهګرې مالی مرستو په ضد د پورته کړو شو ګامونو جاج په دغه غونډه کې اخیستل شوی. هندي رسنو د جمعې په ورځ دا خبرونه خپاره کړي وو چې ترهګرې مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف ای ټی اف ایشیا پیسیفک ډلې د پاکستان نوم په تور فهرست کې اچولې او دی ویلو د غزکه چې پاکستان د غیر قانونه پیسو ترهګرو د مالی مرستو په اړه باندې د اطمینان وړ ګامونه نو پورته کړي. د پاکستان خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په اړه دغه خبرونه ناسم او بی بنیاد دي. ډان ورسپانی د اف ای ټی اف د مواصلاتو د تنظیم صلاحکار الکساندرا ویچ منیگا هم د خبرونو رد کړی دي چې ګنی پاکستان په تور لیست کې چول شوی دی. د ویلي دي چې دا کار د اف ای ټی اف نړیوال ادارې دی او ایشیا پیسیفیک علاقائی ډلې ده، دا د دغه ډلې کار نه دی. پاکستان دا وخت د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي پاکستان هر کال په خړ لیست کې د موجودګۍ له امله نږدې 10 ارب ډالر تاوان کوي. حکومت د مطبوعاتي رپورټونو د دغه اندازو په اړه څه ویلي نه دي، خو د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر اسد عمر ویو ته ویلي دي د استرالیا په غونډه کې د پاکستان په اړه شوې خبره دومره اهمیت نه لري. نوموړي ویلي که پاکستان تور لیست ته لاړ شي هم نو دا کومه د ژوند یا مرګ خبره نه ده. هغه ویلي اقتصادي مشین به بیا هم روان وي. اقتصادي څېړونکي د اسد عمر د خبرې سره اتفاق نه کوي ځکه چې د دوی په فکر که چېرې د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچول شو نو په پاکستان به د بهرنیو ملکونو اعتبار کم شي او د نړیوالې مالی ادارې آی ایم ایف سره د شپږو اربو ډالره لوزنامه هم د خطر سره مخ کېدلی شي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په واک کې د راتلو وروسته د خپل ملک اقتصاد ښه کولو لپاره د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین نه په اربونو ډالره قرض اخیستی دی، خو د دغې درې واړه ملکونو په قرض اخیستو سره بیا هم د ملک اقتصاد ته صدا سي ګټه ونه شوه چې د نورو قرضونو ضرورت ورته نه وي. هم له دغې وجې پاکستان د ای ایم ایف نه هم د شپږ ارب ډالره قرضو اخیستو خواست کولو باندې مجبوره شوی و. دغه قرضه ورته منظوره شوې ده، خو پاکستان ته د دې قرضې واپس کولو لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې سخت شرطونه ښودي. اقتصادي پوهان وایي چې په دغه هیواد کې د روانې ګرانې وجه هم د نړیوال بینک نه په سختو شرطونو قرضونه اخیستل دي. په ګرانو شرطونو منلو او د آی ایم ایف سره د مالی تړون له وجې پاکستان د نړیوال بینک او نورو نړیوالو مالیاتي ادارو نه قرضونو اخیستو ته لار هواره شوې ده، چې له دغې مالی مرستو په بنیاد د خپل ملک کمزور اقتصاد په خپلو پښو دروي. خو که چېرې د آی ایم ایف لخوا د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچول شي، نو د پاکستان او آی ایم ایف لوزنامه په خطر کې پریوتی شي، او د دې له وجې پاکستان لپاره به د نورو نړیوالو مالیاتي ادارو نه قرض او یا پیسې ترلاسه کول ګرانه خبره وي. په ایف ای ټی ایف کې د نړۍ یو کم سلویخ ملکونه او ډلې نمایندګي لري. د ایف ای ټی ایف ویب پاڼې تر مخه دغه یو کم سلویخ غړي د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترهګرۍ مالی مرستو مخنیوي په کوششونو کې مرکزي کردار لوبوي. پاکستان ته ایف ای ټی ایف د خړ فهرست نه ځان وباسلو لپاره د 15 غړو مرسته پکار ده، خو د ایف ای ټی ایف د تور فهرست نه ځان بچ کول لپاره پاکستان ته د ایف ای ټی ایف د درې غړو مرسته ضروری ده.
درنو قدرمن اوردونکو، اوس هم په پاکستان کې د واکسین ورکولو د کمپاین د نوي پړاو په اړه تاسو ته یو راپور لرو چې ټاکل شوی ده د اگست په 16 نیټه به دغه کمپاین پیلېږي، او په دې کمپاین کې به د خبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې هم هڅه کیږي چې ټولو کوچنیانو ته واکسینونه ورکړل شي. په داسې حال کې چې د تیرې اپریل میاشتې له 22 نیټې څخه وروسته له هغې په دغه سیمه کې په ځانګړې توګه د پولیو د ناروغۍ پر ضد باندې د واکسین ورکولو کمپاین ټکنی شو، کله چې یو شمیر والدینو یو شمیر کورنیو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو له ورکولو څخه ډډه کړې وه. پام وکړئ په دې اړه د ډیوی د خبریال حمیدالله یو راپور ده.
په شپږم اگست پیل کېدونکي د پولیو د مخنیوي پر ضد د ساسکو ورکولو کامی کمپاین د 22 اپریل د پیښور د پیښو نه پسته په وړمبنی ځل کېږي. په 22 اپریل د پیښور د پیښو وروستو د پولیو د ساسکو پر ضد یو منفي پروپاګاندا خوره شوې وه، او د دې وروستو کېدونکي په محسوسه کمپاینونو کې ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو نه ډېر انکاریان والدین مخې ته راغلي وو. خو د پښتونخوا د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر او رابطه کار کامران افریدی وایي دوی په تیرو میاشتو کې د ولسی اغاهې ډېر کمپاینونه چلولي دي.
موږ په دې معاشره کې ډېر داسې خلک دي چې دا پروګرام د ګورنمنت انټرست وي چې کوم ځای خوږیږي هغې ته ګوتې وړي، نو هغې ته پته چې دا یو سینسیټیو پروګرام دی، ګورنمنت دی کې پاکستان عزت هم دی، بچو مستقبل هم دی، د پاکستان مستقبل دی، نو ډیفینیټلی هغه خپل مقاصد دپاره هم استعمال شي. اگر لیسن لرنڈ نہ بیونگا دا اوکڑا چونگا کمیونٹی انگیجمنٹ بانے کار اوکڑو مس کنسپشن بانے خلکو سرا شروع کڑے دا کار شروع کڑے دے، نو مونگا غواڑو دا چے اور دا کوششم دا گا دے چے 22 اپریل نہ پس چے مونگا سمر زیت دا آواز رسول ایشو چے دا کترے چے بالکل بے ضرر دی دے پورا دنیا کے دا کترو سرا اور دے کے ډیر مسلمان ملکوں نم شامل دی حج لچے مونگا زونو اگر دا کترے مونگا خرو دا ملک نے تیاری کی اسلامی ملک دے چے اگے نہ دا کترے راضی
دی وائی دا کامی کمپین محال با ہر ورځ دا واری خصوصی ټاکل شوی استخباراتي کمیټه راوچدیدونکو حالات جاج اخلي او تګلارې بورل جوړي.
دادا چې مونږه د دې کې د سټریټیجی د انډرستانډینګ د پارا چې د اوس د ډیسټریکټ انټيليجنس کمیټي او ډي پی سي آر کې چې د کنه هغه داشه انټروډوس کو چې مونږه ودا هر دویم ورځ باندې ریویو کو، هر ورځ باندې ریویو کو چې نیکسټ ډے مونږه له څه چیلنجز دي، څه ګیپس دي، کو پروګرام کوالټي کې څه ګیپس دي، او کمیونټي طرف نه څه چیلنجز راتلو والا دي. اب فور سی کول د پارا د ایز ا ټیم ون ټیم انډر ون روف کانسپټ ډیسټریکټ لیول باندې انټروډوس کو.
سخ کال په ټول هیواد کې تر اوسه د پولیو تسلیخ کیسونه مخې ته راغلي دي، او کامران افریدی وایي د پښتونخوا سویلي ضلع او شامل شوي قبایلي ضلع د پولیو د خطر لاندې.
دمغه چې سمر صدرن ډیسټریکټس دی د کې کوهات ډیویژن شو بنو ډیویژن شو اور ڈی اے خان ډیویژن شو اور دین علاوه د پشاور ډیویژن شو دا ډیر حساس ډیویژنز دی ځکه چې یو خو ګرمي زیاتې دلته موسم ګرم دی چې موسم ګرمي نو وایرس ته پاره ډیر خپل انوایرنمنت پرووایډ کیږي نو دغه ځای کې بل دې علاقو کې تاسو به کتلی د ټرایبل ډیسټریکټس نه د موومنت ډیر زیات دی سیټل ډیسټریکټ طرف ته ځکه روزګار اخوا دې خو هر شی باندې انحصار چې دغه سیټل ډیسټریکټ باندې د موومنت د وجې نه وایرس سرکولیشن کیږي کم ځای کې چې بچی امیونیټی کمزوري جسم کمزوري قوت مدافعت کمزوري هغه ځای کې وایرس لپاره ډېر خلې هغه ټارګټي هغه بچی نو هغه قوت مدافعت چې دی هغه زموږ هغه علاقو کې مل نیورش بچی په هغه علاقہ کې چې کم د صدرن ډیسټریکټ او ټرایبل ډیسټریکټس کې دي نو دا زیات ایکسپوز دي موږ لپاره
کمران پریدیوای د پولیو پر ضد پروپاګانداز نه ډلې د خپل مقصدونو لپاره کوي
زموږ ضد موږ هر سړی خپل کې یو مورچه یو په نور ملکونو کې په دنیا کې چې سرکار یا دا فیصله وشي چې دا شی زمونږ لپاره زمونږ بچو لپاره چې دی خدي او موږ دا شی ختمول غواړو نو پورا قوم لبیک پی وای ته وګوره چې یو کس چې په خلا کې نو بل مرور شي چې بل په خلا کې بل مرور شي چې بجلی ناراضي نه غوي زبده کترې نه عالم چې ترانسفورمر مسلې زبده کترې نه عالم چې بل مسلې تاجران باندې ټیکس لګي وي زبده کترې نه چوم نو چې دا شانته معاشره وي دا شانته غوي حالات وي نو وایرس خو د بچو په خېټه کې ګرځي وایرس خو موږ به ځان له دوکه ورکو وایرس خو دوکه نه ورکي نه دومره بچی چې په علاقې کې مس پاتې شي نه چې کوم بچو اغشتي اغه یې فائدہ روکا شي
پروستیو کې وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې یو غونډه کې په پښتونخوا او بلوچستان کې د پولیو په زیاتیدونکو پیښو خفګان ښودل شوی او متعلقه ادارو ته په روان وختونو کې د کوټلو ګامونو پورته کول ویل شوی دي د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی ډي ون نیوز په خبر
نو قدرمن اردن کو وسم د افغانستان د سوداګری پاړې او راپور لرو چې د پاکستان د بهرنی او چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي له هند سره د پاکستان د تاوتریخوالي او سوداګری د تړلو سره سره به د افغانستان سوداګریزو ټرکونو یا ګاډو ته اجازه ورکوي چې د واګه پر پوله د هندستان د اتاری پوری لار شي د پاکستان ډیلی ټایم درسپانې په خپل خبر کې ویلي پاکستان به د افغانستان ټرکونه چې هند ته مالونه وړي نه دروي پام وکړي په دې اړه د ارشد مومن یو راپور ده
د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وای د پاکستان خارجه چارو وزیر ورته باور ورکړي چې د هند او پاکستان د کشمیر په سر شخړې سره به د افغانستان سوداګری زوګاډو تګ راتګ ناغیزمن کیږي خانجان الکوزی وای دغه خبره ورته په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پوهانو پخوانی مشرانو ترمنځ د دویم پړاو یعنی ټریک 2 د غونډې پر مهال کړې ده خانجان الکوزی وای هند ته د دوی سوداګری ټرکونو په واګه بارډر نه ودرول به د دوی تجارت ته ګټه ورسوي
مو د مخ کې چې د واګې بارډر د پاکستان او هندستان د سیاسي ملحوظات په لحاظ باندې د کشمیر د مسلې په ریپارت باندې بند شو زمونږ لارې هم ودرېدلې او موږ سره ډېر تشویش وو ډېر مشکلات وو چې دا به څنګه کیږي زمونږ د پروټو وخت دی د میوې وخت هم دی او خو دې وخت کې زمونږ حاصلات یې نو په دې حالت تر باندې د افغانستان د سکتور خصوصي سره د چمبر سره او د تاجرانو سره ډېر تشویش وو خو تقریبا نن دریم ورځ ده چې بیرته د پاکستان حکومت دغه لطف وکړو او لارې خلاص کړې ده زمونږ لارې دا دوه ورځې په منظم ډول باندې د واګې بندر ته ځي او الته مخته اړول کیږي
خانجان الکوزی وای تیر کال د واګه د لارې 15 سلويخته نامه وی هند ته وړي دي الکوزی په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت وړاندې 3 بلین ډالر خو بیا 1.15 بلین ډالر ته راکوس شو ولی اوس بیا دغه تجارتي کچه مخ په زیاته دوده
موږ د هندستان نه واردات کوو هغه هم ډیر زیات کم دي تقریبا 1500 یا 600 میلیون ډالر په ارزښت دي اما د پاکستان سره زمونږ تقریبا د 1.5 میلیارډ ډالر په ارزښت باندې تجارت دي اوس ورورو بیرته خوځیدل دي د پاکستان سره موږ په خوا د 3 میلیارډ د ډالرو تجارت درلود خو اوس بیرته مشکل په دغه مشکلات چرال کم شو اوس بیرته د حرکت په حالت کې
د افغانستان سوداګرو د وګدي مودینه غوښتنه کوله چې د افغانستان نه هند ته سوداګری زمال وړونکو گاډو ته د واګه په پوله د سامانونو خکته کولو پر ځای نیخ په نیغه هند ته د تلو اجازه ورکړل شي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شپقدر